کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه دوه ساعتونه د ازادي په چپو کې خبرونه ته ځانګړې سوي دي چې تاسو کولی سئ وروسته ووري. په دې خبرونه کې به په لومړي ساعت کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو باندې او پر تازه پرمختګونو باندې بحث وسي. تاسو کولی سئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ. د خبرونه به وروسته زما همکاران درته وړاندې کوي، خو تر هغه دمخه زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د محل په اسلام آباد کې دی، نن ماپښین د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې تېره جولای میاشت د ملکي وګړو لپاره په تیرو درېو کلونو کې تر ټولو خونړۍ وه، او په هالنډ کې سر له نن څخه ښځې نسي کولی په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د محل په اسلام آباد کې دی، تم د نن ماپښین د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري او د افغانستان د سولې پر روانو هڅو او پرمختګونو خبرې ورسره وکړي. ټاکل شوی ده ښاغلی خلیلزاد نن ناوخته تر پاکستان وروسته قطر ته ولاړ سي. تر دې وړاندې طالبان ویلي وو چې د سولې اتم پړاو خبرې به رسمن د جمعې په ورځ د امریکا د استازو او طالبانو ترمنځ پیل سي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي تیره جولای میاشت د ملکي وګړو لپاره په تیرو درېو کلونو کې تر ټولو خونړۍ وه. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې یوازې په همدې میاشت کې 314 ملکي وګړي وژل سوي او 295 نور ټپیان دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې راپور ښيي چې دغه مرګ ژوبله د افغانستان په 24 ولایتونو کې اوښتې چې تر ټولو ډېر یې په کندهار، کابل، غزنی او فاریاب ولایتونو کې دي. د راپور د دغې مرګ ژوبلې اصلي لاملونه ځانمرګ بریدونه او د سړک غاړې ته شخصي ماینونه ښیي، خو هوایي بریدونه او شپنی عملیات د دې مرګ ژوبلې دوهم علت یادوي. د همدې ډلې د راپور له مخې په تېره جون میاشت کې 190 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ چې د جولای وروستۍ ورځ وه، د کندهار هرات ترمنځ لویه لاره کې پر مسافر وړونکي بس د سړک د غاړې ماین وچاودېد. 34 تنه پکښې وژل شول او 12 نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو هم په خپل وروستي راپور کې یو ځل بیا د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې او وایي چې د دغو تلفاتو څه باندې 50% د وسلوالو مخالفینو لخوا سوې ده. د هلمند چارواکي د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د نښتې پر مهال د 5 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیه قمانداني د رسنیو دفتر په یوې اعلامیه کې راغلي چې دا پېښه داسې مهال سوې چې وسلوالو طالبانو د نهر سراج ولسوالۍ اړوند سیمینار دښتې په یوې کمربندې سیمه کې د پولیسو پر یوې پوستې د ډله ییز برید نیت درلود چې د کشفي معلوماتو پر اساس دا پلان افشا او پولیس په کمین کې سول. په اعلامیه کې راغلي چې په دې پېښه کې 3 نور طالبان ټپیان سوي دي او د 2 مړي د جګړې په سیمه کې پاتې دي. د هلمند امنیه قمانداني وایي په دې پېښه کې پولیسو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په کابل کې د ماین چاودنې 2 پولیس ووژل. د کابل د امنیه قمانداني ویاند فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
کابلي ساعت 4:30 صبح امروز انفجار در حوضې 15 در منطقه پنج فامیلی صورت گرفته. 2 نفر از پولیس ما به شهادت رسیده و 3 نفر هم مجروح میباشند.
د شغلی فرامرز په خبره د مقناطیسی ماین د وسلوالو طالبانو لخوا ځای پر ځای سوی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په هالنډ کې سر له نن څخه ښځې نسي کولی په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي. دا قانون چې یو کال دمخه د هالنډ د پارلمان لخوا تصویب سوی و، نن د اګست لومړۍ نافذ سو. د دې قانون له مخې د مخ پټوونکو اسلامي حجابونو په ګډون پر ټولو هغو نقابونو بندیز ولګېد چې ټول مخ پټوي. دا قانون وایي هیڅوک نسي کولی ښوونځیو، حکومتي ودانیو، روغتونونو او عامه ترانسپورټي وسایطو ته د ایمني خولیو، د اسکي ماسکونو او یا نورو هغو پوښونو سره چې ټول مخ پټوي ورننوځي. که څه هم دا قانون د عامه تاسیساتو او ترانسپورت د خوندیتوب هدف جوړ سوی، خو ځینې منتقدین وایي د دې کار هدف د ځینو مسلمانو میرمنو لخوا د برقې یا مخپټي اسلامي حجاب له منځه وړل دي. اټکل کېږي چې په هالنډ کې له 100 to 400 پورې میرمنې هر ورځ داسې حجابونه اغوندي. اتریش، بلجیم، فرانسې او نورو اروپایي هیوادونو له وړاندې په دې وروستیو کلونو کې په عامه ځایونو کې د مخپټي حجاب پر اغوستلو بندیز لګولی دی. د هالنډ امنیتي چارواکي اوس اړ دي چې مخپټي میرمنې ودروي او د مخ تښودلو غوښتنه ترې وکړي، کچیر دا غشتنه ونه منل سی هغه میرمنی به عامه تاسیساتو ته لورتلو منسی او لشت لری 150 یورو جریمه بور کوي. دا معلومه نه ده چې دغه قانون به په پلازمینه امستردام او نورو ځایونو کې څنګه عمل کیږي، ځکه عام خلکو ویلي چې دوی به دا قانون ونه مني. او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. د امریکا د خزانه وزارت پرون په ویلامی کې پر شغل ظریف د بندیزونو علت د نوموړي لخوا د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای استازولي وبلله او ویل دي چې جواد ظریف په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه خامنه‌ای ته کار کوي. په ویلامی کې د امریکا د خزانه د وزیر استیفن منوچین لخوا ویل سوی چې محمد جواد ظریف د ایران د رهبری د کارونه او بې پروا سیاست اوامر پر ځای کوي او په نړۍ کې د ایران د رژیم اصلي ویان دی. د منوچین په وینا پر جواد ظریف ته بندیزونو پر لګولو د امریکا متحده ایالات ایران ته دا څرګند پیغام ورکوي چې د دې هیواد وروستي اقدامات په هیڅ ډول د منولو نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بندیزونو په لست کې شاملې دوه وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دا بندیزونو پر د کورنۍ ځکه اغیز نه لري چې له ایران څخه بهر هیڅ پانګه یا شتمنی نه لري. د خبرونو ته پای.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم لزریف نظر سره پرې خبرونه کې ستاسو قربانه. السلام علیکم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي نن په قطر کې له طالبانو سره ګوري. زلمی خلیل زاد له طالبانو سره داخل د خبرو تر پیلېدو مخکې ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې دا وار د سولې په ارتباط ډېری ګټوري خبري کړې دي.
ما در روز تقریبا د نو در روز د کابل بودم و یک سفر بسیار خوب بود. موفق ترین سفرم د کابل بعد از گرفتن ای وظیفه بوده.
له طالبانو سره به د قطر په پلازمینه دوحه کې د ځینو راپورونو لمخې اتم پړاو خبري په تفصيلي ډول د جمعې پر ورځ پیل شي. طالبانو ویلي دي چې په دې خبرو کې به د دوی یو نولس کسیز پلاوی د خلیل زاد په مشرۍ له امریکایي هیئت سره خبري مخته یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر کال په سپتمبر کې زلمی خلیل زاد د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه وګماره. د تر اوسه پورې له طالبانو سره د سولې و پړاو خبري مخته وړي دي. خلیل زاد وای چې د سولې په ارتباط د راتلونکو ګامونو په اړه د افغانستان د حکومت سره موافقه تر رسیدلی دی. ټاکل شوی دی چې دی په اسلام آباد کې نن ماسپښین د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبري وکړي او بیا قطر ته روان شي. بل لورته په اسلام آباد کې د افغان حکومت له چوکاټه بهر یو شمیر افغان سیاستوال د پاکستان او چین له استازو سره غونډه لري. د دې غونډې یو برخوال د ازادي راډیو مشال څنګه ته په اسلام آباد کې ویلي دي چې راتلونکي اونۍ به د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان د سولې لپاره یو غونډه وشي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نشته دوی میاشتې مخکې په سعودي عربستان کې د پاکستان لسر اعظم عمران خان سره ولیدل چې بیا تر دې وروسته افغان ولسمشر پاکستان ته ولاړ او اوس پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې عمران خان به کابل ته لاړ شي. زلمی خلیل زاد وای چې د پاکستان سیاست بدل شوی.
پاکستان ما در سیاست تغییر مثبت میبینم که میخواین کمک کنن در این باره و گرچه ما همیشه میخواهیم که پاکستان قدم های بیشتر بگیره، اما یک تغییر مثبت در چند ماه گذشته میبینم.
خلیل زاد د چهارشنبه پر از په ټویټر کې ولیکل که طالبان خپل کارونه بشپړ کړی وي، دا ځل به په قطر کې د سولې موافقه نهایي شي. د ازادۍ په سپو کې دې پروګرام کې دا مسله لمیلمنو سر چیړو.
تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم ما محترم آقای افراسیاب خطک رهبر ایالتی حزب نشنال آوامی در پشاور از طریق تلفن با ما هستند. همچنان از طریق تلفن دکتر محمد اکرم اخوالواک رئیس اسبق دالشان شورا الاصول همی لحظه با ما هستند. بر دو مهمان احترامات تقدیم است. با اجازه دکتر سب اخوالواک، بر از ایک آقای افراسیاب خطک از یک مجلس برآمدن یک ده پانزده دقیقه وقتان سوالای خود را تکرار کنیم. از آقای خطک سب خوش آمدین سب برنامه.
بله خټک صاحب محترم، خبرونه ته شرغلی کچیرته دا پښتنو کڅام تاسو تحلیل کوي، خو کچیرته مو معلومات تر لاسه کړی وي د زلمی خلیل زاد ل قریشی سره خبري کړی دی او یا ل نورو پاکستانی چارواکو سره خبري کوي او کنه؟
دلته راغلی دي ملاقاتونو کې هغوی بوخت دي. زه هم دلته د یو کانفرانس کې یم چې تاسو ورته مخکې اشاره وکړه، پاکستان، چین او د افغانستان نمایندګان په دې کې ګډون لري. زم په دې کانفرانس کې ناست یم او تاسو د پروګرام لپاره لږ سالارنه راوتلی یم. ارزا دی چې دلته خبرونه زیات دي چې هغوی دلته په ملاقاتونو بوخت دي او لګیا دي خبرې کوي او بیا به وروسته بوځي قطر ته.
بله
نو دا تبي اندازې پرې مو خبرې.
خټک صاحب، د کوم غونډه کې چې تاسو یاست، په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب څوک کوي؟
دلته خو یو شمېر افغان مشران راغلي دي، چې د احمد ګیلانی صاحب دی، چې د حامد ګیلانی صاحب، مثلا غیرت صاحب صاحب دی، میرویس شاشنی صاحب دی، او ځین نور مشران په دې کې شامل دي. و یا تک شان دي.
نو دا کسان خو د افغانستان د حکومت استازیتوب نه کوي، له حکومت له چوکاټه بهر دي. په دې غونډه کې د چین استازي هم شته، لکه څنګه چې موږ راپور درلو.
دا 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 غیر دولتي غونډه ده. یکي دا د ټریک ټو چې ورته وایي، دا هغه دا یعنی د چین نن څکم خلک راغلي، چین نن راغلي دي. دا هغه هم یو دولت په نمائندګۍ نه دي، بلکې دا یو ټینک ټینک دی د چین. دا هغه کسان دي. نو دا کفاف دې لپاره کېږي چې یو مشاورت وشي او دا خیالات بیا خلک خپلو حکومتونو سره شریک کړي. دا چې ټریک ون یا چې کوم دولتي سطح باندې مذاکرات دي، چې هغې ته هم د دلته چې کوم تجاویز یا آرام منځته راشي، چې هغه بیا هغوی ته ولېږدولی شي.
پاکستان خو ورته غونډه مخکې هم جوړه کړې وه چې ځینې سیاستوال له افغانستانه ورته راغلي وو او مری سره نږدې. نو د دې غونډې او د هغې توپیر په څه کې دی؟
اغه خو یو خالصه پاکستان حکومت له خوا راوړل شوی سیاسي غونډه ده. دا خو د شي یو پر رقم د پاکستان کې یو اسلام آباد کې یو ټینک ټینک دی، ار پی آی ریجنل پیس انسټیټیوټ، یعنی د سولې سیمایز انسټیټیوټ. نو دا هغه راوړل دی. نو هغه له اصل دولت سره تعلق شته. خدای دې چې خیالات او آرا چې دلته راوځي، هغه به هر څوک چین والا به خپل دولت ته، پاکستان والا به خپل دولت ته، افغانستان باندې به خپل دولت ته دا خبرې انتقالوي او هغوی ته به دغه تجویزونه او نظرونه چې دلته کې په بحث کېږي، نو په هغې به یو قسم ته لیږدول کېږي خپلو جوامعو او دولتونو ته.
بله خاطر صاحب، من یک دو سوال دارم. این مسئله مذاکرات صلح، این بار آقای خلیلزاد و کلگی بسیار زیاد اظهار امیدواری میکنن و خصوصا میگن که سیاست پاکستان تغییر کرده. شما در این مورد چی گفتنی دارین؟
از داره چه کما خبره چه امید پیدا کن کرده، اگه داره چه ابر قدرتون چی دی داغی ترمین دا یا توافق به نظر موجود ده. کم چی دی شروعی قوتونه د وټولو نه پاس چې کوم سیاسي صحنه په هغه کې توافق په نظر په ابر قدرتونو په منځ کې موجود نه و. هغه وجنه هغه تک وخت کې سوله ډیره مشکل شو. اوس دلته د دې هدف خدا خبره ده چې توافق موجود د چین، روس او امریکا ترمنځ او درې واړه غواړي چې امن راشي او درې واړه چې دا خلیزات څخه کم هرې ځلې کوي درې واړه هغه په تایید کوي. او منتها دواړه خو نور دي، یو سیمایز اندی هیوادونه چې کوم دي او درم او چې اصلي کوم دایره د مذاکراتو د هغه بین الافغاني مذاکرات چې کوم هندي خبرداري تاکون کې خبر هغه ده. دغه دوی دایرې لا پاتې دي. سیمایز د تیر کې خلیلزاد صاحب سفرونه کړی دي پاکستان ته، هند ته تللی دي او نورو ګاونډي وځو چین ته سفرونه کړی دي. البته ایران هم په دې کې مهم لوبغاړی دی او نه باید چې ایران بهر پاتې شي. په کار دا ده چې ایران هم په دې سره کې داخل شي. حکومت مرکزي اچي هیوادونه چې ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي، په کار ده چې هغوی په دې کې داخل کړی شي. خو لکه چې بازو کو اصل ټاکونکي خبره به دا وي چې بین الافغاني مذاکرات څنګه مخکې تلاړ شي. هغې کې هم سپر مکتوبونه شوي دي، وایي چې 15 کسیز هیات کابل کې تشویق شرع دی چې هغه بزی او زکات بکې. منتها دې په نظر ټینګار وکړه چې بهرني لوبغاړي که هر څومره قوي وي، که امریکا پر قدرت کې کسیمه یې لوبغاړي دي، هي باید د افغانانو نظر ته اولیت ورکړي، ځکه چې دا کور د افغانانو دی، افغانستان د افغانانو کور دی او نهایي تصمیم اختیار باید افغانان ولري. نو خلک کومه کوم چې ووسی مگر تاکون کی نو ستکره کار باید افغانان خپل لاس کې ولري هغه کې کله کله مشکلات پیدا کیږي نو هغه نه سړي سره لکه تشویش پیدا شي.
بله آخرین سوال ما اینست که اگر آقای شیبر نداره خطک سیب ما امرای خلیلزاد سیب من شخصا خودم یک سوال کردم گفتم که آقای ترامپ صحبت کردم دو هفته قبل گفتن که ما در افغانستان یک استخبارات بسیار قوی خواهیم داشت و آقای خلیلزاد وقتی در پرسیدیم گفتیم شما با طالبای را موافق کردین یا صحبت کردین اونا گفتن ما صحبت کردیم گفت منتها من نمیخوایم سر از این موضوع صحبت بکنم اگر طالبا موافقه کده باشه از یک استخبارات قوی مانایش است که یک چند پایگاه در افغانستان برای امریکا میسپاره این خود در منطقه مشکلات زیاد نمیکنه این جزئیات اگر شما نمیفهمین به نظر شما چی خواهد شد در این مورد؟
نو بظاهر مخکاری راسته ز خود دنن درون خبر نیم خود سیاسی تعلیمگر پتوگه یا سیاسی چارو دن بحاصل پتوگه چیز بورم نو امریکا خو خواهش لري چې پایګاوې وساتي او دا طالبانو سره چې یو نرمش اختیار کړی دی نو د هغې هدف هم دا دی چې هغوی هم دې خبرې ته راضي کړي خو زه نه پوهېږم چې دا به ممکنه وي که ممکنه به نه وي او دا ده چې د امریکا که دا سوله وشي نه باید امریکا افغانستان ته شا کړي او نه باید دې سیمې ته شا کړي لکه چې سورجي قوه د وتلو نه پس امریکې شا کړې وه او هغې سره ډېر تاوان شوی و کارتانه چې یعنی نړیوال او شری ټولنه باید چې افغانستان کې د ایمار مجازات افغانستان کې د خلکو سره کومکو کې همبستګي خپل وساتي او افغانستان بیا د شخړې په میدان بدلېدو ته پرې نه ږدي ځکه چې که صرف ګاونډي هېوادونو ته پرېږدي نو ګاونډي هېوادونه بیا خطره ده چې هغوی بیا غیر مستقیم جنګونه یو بل سره د افغانستان په خاوره پیل نه کړي او څلوېښت کاله جنګ کافي وو باید چې نړیواله ټولنه دلچسپي واخلي ترامپ بدقسمتۍ سره زیاته توجه خپل انتخاباتو ته ده او هغه هر ګام چې اخلي ګوري چې هغه انتخاباتو کې کومک کوي که نه کوي مګر دا خبره سمه نه ده افغانستان یعنی ډېر لوی هېواد دی او د اخر هلته کې کوم خلک دي هغوی ډېر زجر او تکلیف لیدلی دی باید چې کوشش وشي چې هلته کې سولې دپاره زمینه هواره شي.
افراز چپ خټک صاحب ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته سربیره پر دې چې تاسو په غونډه کې وی او له غونډې راوتلی وی او له ډاکټر صاحب خپلواک څخه په بخښنې سره چې دوی راته ډیر انتظار شول او بل میلمه مو
بله آقای شمشاد د گوش ممی لحظه گفتن که محترم آقای حاجی صاحب سید داود رئیس مرکز نشرات افغانم با ما همراهشتن از طریق تلفن. آقای حاجی سید داود شما هم خوش آمدین به برنامه.
بله زه هم ستاسو دواړو هرکلی کوم. ډاکټر صاحب خپلواک کدیر تراشو چې د سولې د وزارت ل استازي ویان دي استازي څخه ما بیګا پښتنه وکړه چې دا 15 کسیس هیئت کې څوک شامل دي خو دوی وویل چې وس دا اعلان نکوه. تاسو هم د سولې په برخه کې ډېری هلي ځلې کړې دي او کوي او وس هم پکې دخیل یاست څنګه که څه هم معلوماتي پښتنه باید له چارواکو شي تاسو معلومات لري چې تاسو په دې هیئت کې به څوک وي؟
تشکر شیبر صاحب سلامونه تاسو ته نظر صاحب او ټولو دوستانو اوریدونکو ته تر هغه چې موږ معلومات لرو او یو اساسي غوښتنه له پخوانه او په هغه وخت کې چې د حکومت سره مکار کوو زما پیشنهاد په هغه وخت کې هم یو کال مخکې همدا و چې مذاکراتي ټیم باید تنا منحصر حکومتي تیم نه وي بلکې یو پراخ د دولت یا د ټول افغانستان شموله استازیتوب کې موجود وي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب وکړي په تن کې تخنیکی یا د دانشه کاری حکومتي وي. متاسفانه په هغه وخت کې نظر په مختلفو دلایلو جناب رئیس جمهور حکومتي ټیم اعلان کړ چې من اتمیاسي له پروسې څخه وروسته پاتې شولو. اوس امیدواري هم ده د وخت چې موږ اوریدلې دي حکومت د مختلفو سیاسي جهتونو او ائتلافونو او شخصیتونو څخه هم د مدني ټولنو د استازیتوب څخه لیستونه جمع کړي دي او له دغه لیستونو څخه دی به دغه یو ترکیب چې فکر کوم پرونی ښایسته وای دا د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره به شریک سوی وی هغه به 15 نفر وی چې د مختلفو احزاب او شخصیتونو او د حکومت استازي بم وی کې د مدني ټولنې بم وی کې نو درست نه پیغام چلم د ولستون چې دی ټول کړیو بل اخره نهایتا کوم 15 نفر به د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازي توپ په دې مذاکراتو کې کوي مګر مخه خبره امداد چې د ملت توافق ورسره وي د ټولو طرفونو توافق ورسره وي دا مثبت ټکی ده او باید دغه څخه حمایت او ملاتړ وشي.
بله دکتر صاحب بسیار تشکر. بازم نوبت میرسه حاجی صاحب سید داود. حالا آمدیم ما شما دیگه یک قسم ژورنالیست وریستیم. تا جایی که من موضوعات از نزدیک تعقیب میکنم حالا در جزئیات کدام چیز نو ما خود ندیدیم، ما چون شما دیدین ندیدین، منتها از نقطه نظر کلمات میشنویم که مثلا حال بسیار مذاکره جدی شده و بسیار موافقت شده و بسیار پیشرفت شده، منتها در از جزئیات هیچ کدام خبر نداریم. زور ما خود نرسید که از جزئیات چیز پیدا کنیم. شما من از یک ژورنالیست با تجربه از جزئیات چیزی رو پیدا کردین یا نکردین آجیسه؟
بله من به نوبه خود سلام احترام خدمت شما و شنونده محترمتان تقدیم میکنم.
تشکر سر.
نظر سیم گفت شما دقیق است، اما تا یک حدی که ما تب و تلاش میکنیم و مسائل صلح را تعقیب میکنیم. من فکر میکنم همین موضوعی هاد و گرم مصاحبه دیشب آقای خلیلزاد بود که امروز تقریبا چندین رسانه مصاحبه کرده بود و از کار یک هفته‌ای یا دو روزه خود در کابل بسیار خوش بود. اما تا جایی که می سوال از خلاصه شما مطرح کردین به این ارتباط هم خبر نو همین بوده که امین لیست که اشخاص و افرادی که قطر رفته بودن امروز طالبان مذاکرات کرده بودن تقریبا در مرکزیت انتخاب امی تیم مذاکراتی تقریبا اکثریت از این نفرها انتخاب میشه. یعنی تا جایی که ما معلومات دارم امره یک تعداد رهبرها و اشخاص و افرادی که صحبت شده امین لست قطر و شاید بعضی لسته دیگر هم به میان گذاشته باشند. دیگه از بین ازی انتخاب میشه به حدود 15 نفر. و از آن اکده مهمتر مسئله ایست به نظر من نظر سفت این موضوعی که تیم مذاکراتی هست چه برنامه دارن، چه وقت مذاکرات شروع میشه، واقعا مسئله هست که جلب توجه هم کرده، انتخابات هم تحت شعاع گرفته. اما خوب ایست که در پالی ازی ما یک کم وقت خود سر ازی هم ضایع کنیم. اگر فرضاً امریکا میبرن چه میشه یا یک تعداد شاندیجه میمانن چه میشه، سرنوشت ازی مملکت بیوا و بیچاره به کجا میرسه؟ این سوال عمده و مهم است. مسئله که آقای خلیلزاد میگه ما به سفر خود موافق کنم و میفهمن مامور یک دولت است. اونا گزارش از اونا، راپور از اونا برای دولت امریکا. آجی سه
خیر باشی، موضوع شما ترک کردین بسیار مهم است. آدم یک برنامه خاص بگیره. آجی سه منتها من متوجه یک چیز شدم، ما چون دیگه ژورنالیست ها متوجه شدن نشدن، شاید شده باشن یا من فکر میکنم که من متوجه شدیم، البته کلانکاریم گرفت تصحیب این دفعه. او ایست که آقای خلیلزاد یک چیز گفت، او گفت که ما با حکومت افغانستان به یک موافقه رسیدیم. یعنی این بسیار زیاد مهم است که دولت افغانستان آقای خلیلزاد به یک موافقه جدی رسیدن، که او هم در مورد موافقه کردن با مخالفین. یعنی همینجا یک موافقه خو این یک یعنی خبر بسیار جالب جدی است، گرچه جزئیاتش نمیفهمیم. اما همین که آقای خلیلزاد که نماینده رسمی است به شکل رسمی میگه که ما موافقه کردیم، یعنی که گپ دولت مردو طرف جور آمدن. این موضوع است. در این موضوع اگر چیز علاوه میکنین بازگانی از اخپلواکس در مورد پرسان میکنیم.
در این موضوع ببینید نظر سه مسئله مهم و اساسی بین طالب و امریکاست. وقت که اونا با یک رای حل اصلی و اساسی برسن و توافقنامه را امضا کنن، باز در قدم دوم اگه یه داره آقای خلیلزاد در او وقت میکنه که حکومت افغانستان هم برای مذاکرات بین الافغانی تیار است و نظر حکومت افغانستان هم برای صلح است. من فکر میکنم این صحبت های آقای خلیلزاد یکم پیش از وقت است. و این معنی وقتی که اینا می تقسیم اوقات خروج خود و دیگه مسائل خود امرای طالبا حل کردن، بعد از رو این مسئله را اینا میتونن که سرش تمرکز کنن که والا طرف
دولت افغانستان هم حاضر است، سنا هم صلح میخواهند. طبیعی گپ است. افغانستان فوق‌العاده فشار سر دولت زیاد است. مردم هم از صلح میخواهند. دیگه یک چیز واقعیت است. ما فکر میکنم یک گپ آقای خلیزاد یکم پیش از وقت بوده.
خب خیر. امیر منتها به دلیل عاجز به تحلیل میارزه. بله به تحلیل میارزه. خپل واکسپ امین نقطه را میخوام اگر شما روشنی پرتی نه قسمی که عاجز داوود قسم دیگه تحلیل کردن منتها ما فکر میکنم که بسیار زیاد مهم است. منتها دلیل در دستم نیست که چرا مهم است. خپل واکسپ شما بر دولت نزدیکتر بودین یک وقت اگر شما از اینجا کدام نتیجه بکشین.
تشکر نظر سر محترم. چیزی که ما پیشترم گفتم ماموریت اول که دکتر سید خلیزاد شروع کردن در این وقت پروگراما بسیار هماهنگ بودن. ما به این نتیجه رسیده بودیم که مذاکرات همزمان مذاکرات سه جانبه می باشه. مثلا طالبا تاکید شمی بودن که مذاکرات مستقیم باید با امریکا داشته باشند به خاطر که مشکل موقعیت امریکا هستند و حکومت افغانستان جمع امریکا به این نظر بودن نه که همزمان مالکیت پروسه به دست حکومت هستند باید مذاکرات همزمان شروع شده. دو وقت پیشنهاد امی بودن که یک تیم ملی مذاکراتی تعیین شوه و این پیشتر باید اعلان شوه. چیزی که دکتر سید خلیلزاد به نظر ما که یک موافقه میگه عین چیزی که اش ما نوماتاده مثلا از کار شدن که بالاخره حکومت و جماعت سیاسیون تانستن که بالاخره به یک تیم ملی مذاکراتی موافقه کردن. این یک دستاورد بسیار بزرگ برای چیز بودن و خلایی که کلان ایجاد شدن ابهاماتی که آمدن و مشکلاتی که ما میبینیم همیستن که مذاکرات بین ایالات متحده و طالبا تحریک طالبا ای به اشتم دور میرسه و اش ما نوماتیر شدن. این طرف مذاکرات دولت جمهوری اسلامی افغانستان به تحریک طالبان شروع نشدن که یک مشکل کلان بودن، حالی که این بالاخره به یک نتیجه رسیدن که حکومت تانستن به تفاهم به سیاسیون کشور و اطراف مختلف قضیه یک تیم ملی مذاکراتی را تعیین کردن، یک موافقت بزرگ است. حالی میام سر مسائل اساسی وقتی که اردو طرف بشینن مسائل اساسی مطرح کنند که نظام آینده، خروج نیروهای خارجی، چطور طالبان چطور حکومت میکنه، انتخابات میپذیره نمیپذیره.
تشکر خپل واکسب امینجا بسیار خوب موضوع را شما طرح کردین. بله خپل واکسب بسیار خوب موضوع را طرح کردین. در این مورد آقای شبل یک مهمان بسیار خوب داریم. ببخشید میهمانای عزیز که ما میخواهیم زیادتر مسائل بکشیم. آقای جاوید نورانی که کارشناس مسائل اقتصادی سیاسی و حکومت داری است. آقای نورانی خوش آمدین به برنامه صاحب.
بخیر باشین. تشکر یک جان.
خپل واکس صاحب شنیدین پیشتر قبل از اونا آقای سید داوود هم گفتن که باید ما و شما یک کمک وقت ضایع کنیم سر ازی که گیرم که نسل شد و امریکا هم رفت و دیگه شد یک مسئله حکومت داری ما چی خواهد شد، یعنی سر ازی یک ذره باید فکر شد و این سیستم چی خواهد شد، یک دستاورت ها چی خواهد شد، این ورخطایی مردم چی خواهد شد. صاحب شما این موضوع را کمک اگر به ما تحلیل کنین که بر ازی که از جزئیات مذاکرات هیچ کس خبر نداره. تنها چیزی که ما خبر داریم یعنی سرش باید توجه شو ایست که آقای خلیلزاد دیروز به ما گفت مصاحبهش بر اقتصادیش با رادیو آزادی که گفت با حکومت افغانستان موافقه کردیم که در مورد موافقه با مخالفین چی باید بکنیم. یک خبر جالب شاید امی باشه. بفرمایید سیب.
تشکر یک جان. یکی خب من مصاحبه خلیزاد را شنیدم، یک موضوعی که باید جورنالیست شما از اونا پرسان میکرد آیا چطور دولت افغانستان به کدام رقم یا رهبری دولت افغانستان چی نمایندگی است، کی نمایندگی خواهد کرد از دولت افغانستان یا از یک شخص، یک چیز که بسیار گنگ ماند. موضوع دوم که می نگرانی از ما هم است که اگر ما با طالبان دولت صلح میکنه یا امریکا صلح میکنه دستاورده 18 سال چی میشه، آیا حکومت موقتی که میایه کی جورش میکنه، چی فیصله میکنه، قانون اساسی رو چی میکنه، نهادهای دولتی که موجود است با بسیار قربانی بلند ما ای را به دست آوردیم و چی خواهد شد. و موضوع اعتماد که یک موضوع بسیار اساسی است، آیا حکومت امریکا یا آقای خلیلزاد من حیث یک پارتنر دولت افغانستان با طالبا مذاکره میکنه یا یک نمایندگی از یک حکومت امریکا میکنه. فکر کنم که افغانستان پارتنر بوده به طول 18 سال، هم در جنگ، هم در موضوعات اقتصادی و هر موضوع دیگه که بوده در طول 18 سال. این موضوعات است که بسیار اساس است. ما خود ما نگرانی داریم آیا سلی که می آید سلی پایدار است، آیا چیزایی که ما دستاوردهایی که داشتیم و تهدید نخواهد شد یا نه؟
بله مننه نورانی صاحب. دلته یو بل موضوع داده چې افغانستان د طالبانو د رژیم لمات راورسته یو سرپوش پیدا کو چې انتخابات ولاره به حکومت انتخابی شي. تر اوسه پورې طالبانو هیڅ کله هم د موضوع ته اشاره نه کړی چې دوی انتخابی حکومت په افغانستان کې غواړي، او په نړۍ کې یا باید یو شاهي سیستم یا باید انتخابی سیستم وي، او کدا سنوي او په دغه رقم یو ټولنه کې چې د افغانستان په څیر مختلف قومونه پکې ژوند کوي. آیا فکر نه کوي نورانی صاحب چې ممکن د سولې تړون وروسته هم افغانستان له ستونزو سره مخامخ شي؟
زه همدغه مې غټ نگرانی یا ویره مې همدغه ده کنه چې موږ که موقته حکومت اداره راسی نو دا به کوم رقم نظام باندې کار وکړي. دغه دیموکراسي چې د افغانستان لپاره ډېره ګټه رسولې ده، باوجود چې موږ ډېر فرق لرو خپل مابین کې سیاسي لحاظه موږ کله کله مشکلات لرو، خو بیا هم ډایلوګ د هغه حل لارې ده. دیموکراسي انتخابات یو ښه حل لاره ده. که تاسو دغه اتلس کسان ته وګورئ په دې کې ګټ خلک دي، او دا یو راسره وړنه ده که موږ همدغسې دوام پیدا کړو لس کاله نور، فکر کوم چې ډېر مثبت تغیرات به راشي. زه له غټدرې نه ویره مې دا ده چې آیا د سعودي غوندې یو نظام را موجود نه شي افغانستان ته، دا به موږ دې مملکت ته ډېره غټه ضربه
وارده کړي. مننه نورانی صاحب. البته که د سعودي غوندې نظام راځي بیا هم یو شاهي سیستم ده، یو دوامداره سیستم خو به روان وي. خپلواک صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه اندیشنه نشته؟
شیبر صاحب کله اجازه را کی راځي دغه ترخ واقعیتونه وایو؟
بله.
چې دا واقعیتونه نه وای، دا ملت مو هم په دې حالت کې اچولې ده چې به هم په حالت کې دو او تشویشونه ورسره دي. اول چې موږ تاسې د انتخابات خبره کوو یا د دیموکراسي خبره کوو، زه سپاره د تیر حکومت یو لکلی دی بستونه څخم او د کابینې په میز مم دا خبره کړي چې د ملي وحدت حکومت د اساسي قانون سره په درست مغایره هغه کې رانغې په متفاوته کې، بلکې په یو سیاسي چوکاټ کې راغی. خو خواله دا و چې په افغانستان کې سیاسي ثبات وساته، دا یو بهترین شی و که اساسي قانون ته فکر وکړو. هلته جمهوري اسلامي افغانستان ده، که موږ غوښتلې جمهوري اسلامي افغانستان ریاست اجرایه بیا د ملي وحدت د نوم تغیرول د صلاحیت د چا ده چې د جمهوري اسلامي افغانستان نوم په ملي وحدت یا په ملي والی حکومت باندې تغیر کړي؟ دا هغه پوښتنې دي چې اساسي جواب ورته ویل سي. دوهم دا بس موږ تاسو د انتخابات تر ازو پیلنی دواړه کمیسیونونه آیا دا د اساسي قانون په چوکاټ کې تنظیم شوی؟ آیا اساسي قانون چیرته یو غیر منتخب شخص ته چې هغه ډول صلاحیت نه او دا صلاحیت ورکوي چې هغه د کمیسیون نه تعین کړي؟ مثلا د اتلسو کاندیدانو محترمینو چې دا کمیسیون نه تعین کړل، دا د کوم قانون نه مخې؟ نه اساسي قانون او نه په نورو قوانینو کې په دې باندې هیڅ ډول وضاحت او صراحت شته نشته چې دا دې تعین کړي. دوهم پوښتنه دې تر ازو چې اوس بحث دا ده چې آیا دغه اتلسو محترمو کاندیدانو چې دغه دوه کمیسیون تعین کړي دي، څوارلس نفره، دغه د لومړی ملت دو خبرې وکړي. اول چې دوی د اتلس اوس هم په دې دواړو کمیسیونونو باندې باورمند دي، اعتماد پې لري، شک پې نه لري چې دوی تعین کړي. ملت نه تعین کړي، قانون نه تعین کړي، بلکې دوی رای ورکړي، دوی تعین کړي، دوی راوستلي. دوهم، آیا دوی د راتلونکي انتخابات مني؟ تر اوسه پورې دې ته غاړه دي، آیا د دیموکراسي ته غاړه دي؟ وخت چې کاندید خپله دې ته نه آماده، نو دا یو 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 بل معضلې ته ځو.
بله،
بحث دلته دا ده چې موږ له دغه بحران نه څنګه وځو. موږ کله کله ځان په خوشباوري کې اچو چې که دا نه دا اوسي، که دا نه دا اوسي. هر مملکت خپل ملي منافع او خپل ملي ګټې لري. اوس که موږ په دغه تیرو اتلسو کالونو کې وګورو، نن دا جوړیږي، سبا دا جوړیږي، د امریکا پالیسي داسې ده د پاکستان، موږ خپل افغانانو خپل ځان ته پالیسي جوړه کړه ده. دغه نن چې موږ ګیله کوو، از موږ سیاسیون ګیله کوي، زموږ خلک ګیله کوي چې د پروسی مالکیت افغانانو څخه لاړ. دغه 14 کاله 15 کاله د افغانستان حکومت چې موږ ټول سیاسيون جمع مدني ټولنه قومي مشان د ټول نارینه وي چې طالب هیڅ نه ده باید موږ د پاکستان سره مذاکره وکړو برعکس طالب الته ناري وي چې د افغانستان حکومت هیڅ صلاحیت نه لري موږ د امریکای سره مذاکرات وکړو دا خصوص موږ د خپل دواړو د همدغو ادعاو باعث ول چې نن پاکستان او امریکا خپل منځ کې تفاهم کوي او راځي من به یو جوړجاړي ته رسیږو دا هغه تاریخ واقعیتونه دي چې باید سړی فکر پوه کړي راځو د حالات وضو اوس باید دغه مهمه مسله دا ده چې امریکا بالاخره د سولې لپاره یو بین الافغاني تفاهم نه حمایت کوي موږ افغانان څنګه کولی چې داسې یو تفاهم راوړو چې د هغې نه نړیوال تضمین واخیستل شي بالاخره خو به امریکایان وځي د دغه نړیوال تضمین لپاره څو مهم مرحلې باید سرته ورسو او په دې باندې کار وکړو چې سیمه ایز تضمینونه څنګه واخیستل شي د دې لپاره اقتصادي حمایت څنګه واخیستل شي د نړیوالو قوتونو حمایت څنګه واخیستل شي او موږ څنګه داسې یو میکانیزم راوړو موږ یو تعداد کېښودو مثلا د ملي وحدت حکومت یو ښه تعداد ده کېدلی شو په عین ساختار باندې د ځینو اصلاحاتو سره د سولې حکومت نوم ورکړو عین یو شي باندې یعنې دا په داسې یو مرحله کې چې که دغه انتخابات دا اوس چې را روان دي یعنې دا انتخابات ملت آماده ده
خپلواک سم محترم د آزادۍ په څپو کې د پروګرام په بل ساعت کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه اوږد بحث لرو هلته دا موضوع ډېره مهمه ده دا به یاد کړو نظر صاحب اوریدونکو ته کله ورسو
باجی صاحب داود یک سوال هم میکنیم بعد از او نوبت شنوندای عزیز است که شنوندای عزیزم د این مورد سوال اگر سوالای خاص دارن تره بکنن از دیگه موضوعات یک ذره دوری کنن از او خاطر آجی صاحب سید داود در قسمت دوم قسمی که موضوع ما انتخابات است در اونجا موضوع انتخابات بحث میکنیم منتها یک سوال عمده و اساسی است که آقای خلیلزاد گفت که ما تا امضای قرارداد یا صلح یا توافقنامه از انتخابات حمایت میکنیم این یعنی چی معنا میده اگر به یک توافق تو وقت برسه خیلی انتخابات نمیشه یعنی سیاست به خاطر اینکه طالبان بتونن اشتراک کنن یا چطور اینو تفسیر میکنین سی بیا تفسیر میکنین بفرمایید آقای حاجی سید داد خب
متاسفانم پالیسی دوگانه امریکا در میتول 18 سالمی مشکلات در افغانستان خلق کرد از یک طرف می گفتن که ما در اینجا دموکراسی را پیاده می کنیم جامعه مدنی می سازیم چی می کنیم دموکراسی را کمک می کنیم از طرف دیگه جنگ سالارا را کمک می کردن حالی هم متاسفانه در می وحله آخری هم پالیسیشان روشن نیست از یک طرف کمیسیون انتخابات 29 میلیون دلار کمک کردن از طرف دیگه مردم خوشبین می سازن که این امروز یا فردا مسئله مذاکرات با طالبان یک نتیجه می تواند یک صلح می من فکر میکنم که امریکا پالیسی امریکا در حالت تذبذب قرار داره در خود امریکا هم تا جایی که من رسانه ها را روز مره تعقیب میکنم دودستگی وجود داره یعنی یا به یک تفاهمی کلی بین خودم نرسیدن که برای ما یک برنامه مشخص و مدونه داشته باشه اما در پالوی ازی ما بازم تاکید من سر ازی قسمی که میمانا پیشتر هم اشاره کردن که ما افغانا اگر سلمه مسئولیت و مکلفیت ما چی هست اگر طرف انتخابات میریم ما باید چی کارا را انجام بدیم اگر ما به چور تجزی باشیم که به مو سات آخر امریکا بگن که انتخابات نشوه باز ما فکر میکنم برای جی 18 سال از استورده که ما میگیم از گپای که ما میزنیم از این معلوم میشه که همه کار امریکایی برای ما کرده ما من هیچ یک افغان در موجه یک میمان بودیم و 18 سال زیر بیرق امریکا و زیر چتری امریکا تیر کردیم دیگه ما پیشنهاد ما ایست که همین دوستایی که خود کاندید کردن و کسی که در راست دولت است و همچنان کمیسیون انتخابات اینا باید این مسئله را جدی بگیرن به هر ترتیبیش اگر امریکای ها به تفاهم میرسن هم کار خودشان است اما ما من حیث یک افغان و مسئولیت ما چیه
البته او بخشی په دې برخه که یه وضاحت پا کرده زلمی خلیلزاد دا ویلیدی که چرت افغانانو په بین الافغانی خبرو که دا موافقه وکړه چې انتخابات نی او بل العرب انتخابو بیا امریکا ده هغه هم حمایت کوي
خیر باشه اینا جزئیات معلوم نیست بله. نوبت شنوندان نسوزه چند دقیقه بچه که اعلان آیسه پسان برتان وقت میتیم فراموش نمیکنیم امی شنوانده برای زی که وقتشان ده دقیقه تشت تن ده دقیقه وقت دارن بیچارا خیلی یک اعلان کوتا
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
بله، شماره تلفون ما 0799-203-544 و شماره دوم ما 0700-822-755. لطفا در قسمت سال صحبت کنین، در قسمت دوم ما انتخابات با سوالات را تره کنین.
یو آوریدون که پلین که را سرده میربانی و که آزاری بسپوک پروگرام ده.
السلام علیکم، خیلی برکاری شده تر تا نظر تا
تا و سیمان سلامه. علیکم السلام، میربانی.
ما پښتنه دار چې طالبان وایي چې د امریکا سره مخبري کامیاب شي او توافق ته ورسي، نو له اورته به د افغان حکومت سره د سیاسي جهاد په توګه مخبري کړو، نه د حکومت وحید باندې. نو ایا حکومت به ډېر تیار شي که نه تیار؟ او که نه تیار یې نو بیا به څه؟
نو خلیل زاد خو ویلی چې د افغانستان له حکومت سره موافقې ته رسېدلی. بل اورېدونکي ته مخه کوو، ازادۍ په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړي.
سلام علیکم برادر، خوب هستین؟
شکر است، بفرمایید سوال. تشکر، سوالتان را طرح کنین.
سوال ما در باره هم سل بود.
بله، بگوین.
بله،
سوالتان را بگوین. چه
سوال خدا بگوین؟ ما از میمانه و ایسی مامره پرسان کنیم و اینه خواب خسل دمه که روی تمام روز کشتار است و جنگ است و دردادن است و باید قسم خسل دمه ده وطن.
یام یک سوال بسیار عمده سیدم میپرسیم. تشکر از تلفونتان صاحب.
بله، بل اوریدون که تمخه کو ازادی سپوک پروگرام ده. مهربانی وکی.
سلام علیکم، جوړ بخیر.
علیکم السلام، مهربانی.
مدنی مرمانیم ده کندار وریت استخه. زه یو نظر در سره شریکوم په افغانستان کې کوم اوسنی حالات روان دي. دا امریکا دایمي اډی غواړي، نو دا دایمی اډی چې دی ولسمشر د وسنۍ حکومت نه غواړي چې دا اډی ورکړي، هغه پر سیاسي نور غورځي، سیاسي نه پر وسنۍ حکومت غورځي. نو که چیرې د افغانستان د حل لاره دا سیاسي نه او حکومت په خپل منځ سره جوړ کړي، دلته خارجان ورځ په ورځ جنگ زیاتوي چې آیا موږ ته ژر اډی راکړي، نو حکومت وسنۍ حکومت د قطر ته وایي چې تاسو موقع ده وایي چې تاسو قطر ته راشئ، سیاسي درو غواړي چې تاسو دا توافق تر سره وکړي او به تاسو ته اډیا درکړو. دلته خارجان جنگ ته ورځ په ورځ زور ورکوي چې په افغانستان کې وژنې زیاتې شي او دوی ته خپلې اډیا په لاس ورشي.
بس دا خو اوازه ده، نو د خارجانو به ګټه څه وي چې په افغانستان کې اډیا ولري؟
نو چې دایمي اډیا ولري لکه په عربستان کې، لکه برطانویان چې په پاکستان کې لري، نو دوی دلته غواړي چې په افغانستان کې هم دغسې یو اډیا جوړ کړي د جنگ په زور سره، او هغه داسې وکړي چې په اوسني حکومت ځان ځنې کاږي، اشرف غني ځان په دې تور ټکي کې نه راولي، نو سیاسي نور مخته کړي دي چې تاسې توافق ته سره ورسېږي او اوسنی حکومت ځان شاته شاته کوي. باید اوسنی حکومت او سیاسي ټوله سره کښېني که آی ډي ورکوي ورکوي، که نه ورکوي نور افغانان مه وژني.
بله، مننه. کور ودان په خپرونه کې مو برخه راسره
واخیسته.
بله، بل اورېدونکي ته مخه کوو، ازادۍ په څپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم، سلام علیکم کلی تاسو ته، تاسو ورځ دې ته باندې کوم یو نظر لرم. محمد اکبر خبر کوم له لوګر څخه. دا ډوره طرف خپل مطلب ته ورسید او پاتې شو حکومت خلک چې راغلي دي پیسې په مقابل کې وظیفي کې دا پاتې شو، او دوی دواړه دا دواړه جنا هم طالبان خپل مقصد ته ورسېده، هم هغه ځکه هغه هم دا غوښت چې دلته راشي پاتې شي، او هغه هم غوښت چې موږ یو خلک وپېژني، دواړه وپېژندل شو، نور بسته هغه تس نشته. دا خبره خلاصه ده وروره.
مننه. بل اورېدونکي ته مخه کوو، ازادۍ په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ. بله، تاسو پلان کیست؟
بله، سلام علیکم نظر صاحب، جوړ است خیر؟
مهرباني سي.
څه خبرې کوم خدای دې وکړي چې دغه نشي، دا خو دغه سول خو په ډېره کم نه راځي. اولین دا واره ګوره، طالبانو دغه ملک ورکړي، د دوی په بلا کې اشغال څه چې تلفات و هم د دوی د لاسه راتېر شو. اوس چې سوله کې یا په قطر کې کوي ګوري، یا په پاکستان کې اول ولاړ شي. زه دغه خلکو ته حیران یم، موږ خلک نه لرو، سړي نه لرو چې دوی په افغانستان کې سوله نه کوي چې دوی ته ځغلي. راځي موږ د دې سره کښېنو، نو ولې چې فشار به راوي وایي پاکستاني چې پاکستان هم مش خطاب است که قطر هم عرب هم مش دلت هر یک پر شخصی گرچه لگه زمانی پا خدای کسایی مش پا افغانستان که پو پو خلق درو شخص انسانان ولی دلت نکشینی با کابل که اسلامی ملکی
بله دا هم مهمه پوښتنه ده نظر ته میلمنو ته به وقت که وقت مو کم ده
تشکر شنونده عزیز ما بله آله صدای آقای سید داود آجی سیب سید داود قطع کرده بودیم آجی سیب سید داود شما سخنان تان تمام کنین که باز نوبت نورانی سیب و اخبر واک سیب هست بفرمین آجی سیب
دیگه ما نظر سیب چون گپ قطع شد اگه شما کنم سوال دارین
بله خب نورانی صاحب نوبت شست نورانی صاحب امی سوالا را یک قسمت شمیتونن جواب بدن تشویشای مردم دیدن مسئله حکومت داریست بعد از خپل وقت صاحب آجی صاحب داود باز نوبت میتیم برای از اینکه 15 دقیقه دیگه داریم وقت کافی است نورانی صاحب
تشکر خیر ببینید ما اول میخوایم مطلب سازم که هر افغان میخواه صلح باشه در افغانستان هر یکی و آخرین کسی که زنگ زده بود بسیار صحبت خوب داشت میتونیم ظرفیت داریم که بشینیم گرد میز و امی مشکلاتی که داریم رای حل برش بکنیم یعنی موضوعات بسیار اساسی است موضوع اعتماد از کلش کردیم است اگر دولت افغانستان یا هر کسی که امی پروسس یا مایده که امضا میشه بر تطبیق قضو کار میکنه او اعتماد برش بسیار مهم است بین دو جانب و یک کسی که پشتر از ایستاد باشه که گارانتی از این تطبیق از این پروسس را کنه ما خو مشکلات دیگه هم داریم اگر هم اعتماد بین دولت و آقای خلیلزاد بسیار مهم است چطور دولت نماینده که کنون پروسس را که یک میتنگ دیگه که گرفتن نداره هیچ افغان در مخالفت از این پروسس را نمی کنه و امریکای قربانی داده باید او را ما تشکری کنیم از کار که در دستاورده که ما داشتیم می خواهیم که اعتماد زیادتر باشه شفافیت در پروسه صلح باشه و نقاطی که بحث میشه بین آقای خلیلزاد و طالبان این بسیار مهم است که به دولت شریک شو مردم افغانستان شما که چی رقم یک صلح به وجود میاره این پروسه که دوام داره
مننه نورانی صاحب خپلواک صاحب محترم که دې مسلې تر شو چې د خبرونې په پیل کې مو دې ته اشاره وکړه چې خلیلزاد د ځل ډیره خوشبینی ښکارا کړې ده ویل چې دغه نه لاسو سفر د کابل تر هر ځل ډیر ګټور وو تاسو چې دا موضوع تعقیبوي او چېړي تاسو څومره خوشبینی یاستي چې دا خوشبینی تر شو
مطلقا زه په دې عقیده یم او دغه د سولې د پروسې د اوږد بهیر ته په کتو باندې په انشاءالله تعالی چې نتیجې ته ډیر زیات نږدې شوی یو لوی مشکل په دې تیرو څو میاشتو کې همدا و چې په داخل د افغانستان کې د نظام د چوکاټ په دایره کې موږ ګورو یو ډول بنظمی ډیره زیاته موجوده وه مختلف کانفرنسونه ایجاد شول ځینې سیاسیونو نقد کړل ځینې حکومت بیا په نقد کې وکړه دا د سولې لپاره یو لوی تاوان ته او بالاخره چې د افغانستان سیاسي قشر جمع د حکومت مشرتابه ټول یو موافقې ته ورسېدل چې یو افغانستان شموله مذاکراتي ټیم ولېږي تر څو چې لومړی لاس او ناسته د طالبانو سره رسمي استازیتوب ناسته وکړي لکه دغه نور ټول کانفرنسونه فقط د نظریاتو د تبادلې په چوکاټ کې دغه ناسته باید د ایجنډا د مشخص کېدو په بنا باندې د سولې د مذاکراتو لومړنی پیل ده مګر د دې خوشبینۍ تر څنګ ځینې نور قدمونه اخیستل هم مهم او اساسي دي هغه اول دا ده چې حکومت اوس مکلفیت لري چې دوه حمایوي شوراګانې یا د سیاسیونو د نمایندګۍ شوراګانې نور هم جوړې کړي تر څو پورې چې د دغه مذاکراتي ټیم څخه چې هر دستاور یا هر موضوع راوړي د هغوی څخه حمایت وسي چې هغې کې د افغانستان ټول سیاسي قشرونه او احزاب شامل وي او هم یو بل لوی چې پیغې کې د ټولو اقشارو د مدرین ټولو نفوذ په شمول باندې نمائندګي وي ځکه چې دوی د افغانستان د ملت په استازیتوب باندې چې هلته بحث کوي د دې موجودیت او ضرورت احساسیږي دوهم بس په همدې کې دا ده چې بالاخره موږ هغه بحث ته رسیږو چې طالبان څه ډول سوله غواړي ما طالبان برته امارات اسلامي غواړي، طالبان په انتخاباتو عقیده لري، طالبان مشارکتي حکومت غواړي، تاریخ طالبان یو به طرف حکومت غواړي. یعنی په څه ډول مذاکره کوي، د اوربان مسله څنګه کیږي، نور مسائل څنګه کیږي، د دې خوانه د حکومت استازي هم برته چې ملت تراوړي په کوم موضوعات بحث کیږي. نو له دې خاطر خوشبيني په دې ډیره زیاته ده چې هغه مرحله ته چې هغه اساسي غوښتنه و راورسېدو چې دوه رسمي نماینده حیاتونه په دې باندې کینی چې راتلونکي مذاکرات او موضوعات په څه ډول باندې حل او فصل کوي او په څه ډول پر مخ بیایي. متاسفانه ځینې نورې ستونزې هم موجودې دي، باید حکومت او د ایالات متحده په دې باندې هم موافقه وکړي. هغه سیمه ییز اجماع لپاره چې ډاکټر صاحب خلیلزاد او یا امریکایان کار کوي، باید دغه کې د حکومت استازیتوب سره شامل وي، تر څو پورې چې هغه کې هم یو مشترک فکر او نظر ایجاد یا خپل حکومت د دې توانایي پیدا کړي چې خپل د حکومت د ځان نه وي، بلکې بیا د غسدینې کسان وټاکي د افغانانو څخه چې هغه مهم کسان وي، چې وي هم په دې اړوند باندې د سیمې د هیوادو سره څنګه بحث وکړي او څه ډول باندې دغه یو اجماع هم رامنځته کړي. دا ټول هغه مسلې دي. دې تر څنګ باید موږ ځان په یو داسې حالت کې وانه چو چې مخکې سید داوود هغه هم ورته اشاره وکړه چې هغه 90 دقیقې کې باید موږ فیصله کړو. نه، دغه موافقت نامه چې کیږي د دې تطبیق لپاره اوس کوم تدابیر موجود دي او څه کولای شو دراتونکو لپاره؟ متاسفانه زه څه نه ګورم. یعنی من ټول په انتخاباتو مصروفي او دوه ملوي ستونزو چې راولاړه سوې ده، انتخاباتي کمپاینو ته داخل شوی یو. دلته جناب رئیس جمهور کوم کار کوي، ټیم کوم کار کوي، نور کاندیدان ورته یو کمپایني شکل ورکوي، یا ته هغه نور څه کار کوي دا بل ورته کوي. نو موږ بیا هم داس یو بل ګروپ ته ضرورت لرو چې هغه هم د منګلټوب تر حدا یا د تفصیل کننده د پنچاري هر نوم چې ورته اخلي، دې ته ضرورت لري چې هم په دغه برخه کې همکاري وکړي او هم د یو اوږدمهالي پلان له مخې چې کسول راځي هم کوم کارونه ضروري دي.
مننه ډاکټر صاحب خپلواک. بله، مننه ډاکټر صاحب خپلواک. همدغه موضوع ته چې تاسو اشاره هم وکړه چې حاجی صاحب سید داود هم دا موضوع یاد کړه. حاجی صاحب محترم، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د ډاکټر صاحب خپلواک لدی وړاندې سره هم نظر یاستی چې دریمګړې ډله باید د سولې حالې ځلې مخته یوسي او کنه اوس تیار آیات ټاکل شوی؟
پراته د شک تاسو په یګی چې سودا لکه څنګه چې جنگ مختلف آباد لري او ډیر پراخ آباد لري، سوله هم دغه شی بیا په دغه شی وطن کې لکه چې موږ وسیګو او بیا موږ متاسفانه د جنیف د مذاکراتو د روسانو د وتو بیا د راول پنډې د شورا بل اخره د گورنر هاوس حکومت او بیا راغلو تر 9/11 پورې دغه ټولې تجربې ز فکر کوم اکثریت افغانانو په ذهن کې لا هم ژوندې دي. نو د دې سره زما وړاندیز دا دی چې دوی باید دغه یو مذاکراتي ټیم چې هغه هم په تخنیکی مسایلو هم په سیاسي مسایلو باندې کافی معلومات ولري، او د دې سره په خوا کې باید لیکلي پروګرامونه هم ولري. په دې چې به د شکایت راغیزه چې زه خبر يم طالبان ډیر مجهز دي، ډیر منظم دي، او وي هم خزه خوشاله يم چې هر ډله د افغان مجهزي د افغانستان افتخار دی، او وي هم پروګرامونه لري. اما خبر دا وي چې چون دولت خلکو اساسي توپ کوي، دوی باید د خلکو په اساسي توپ باندې واقعا دغه یو ټیم یا ډله یا هر نوم چې پک دی چې هغه واقعا خلکو ته قابل قبلي په سیاسي لحاظ هغه خپل دغه ولري مقام منزلت ولري او بل دې مسله کې پوها ولري. زه د ټولو خوشبینۍ سره تاسو اخینو کې افراسیاب خاطر سره ملکه وکړه منتا دغه بیګاش ما د شاه محمود قریشی او خبر واورید چې یقینو کې چې زه خپل با سره شک پیدا شو. هغه پرون د کشمیر مشرانو سره خبري کړې دي، هغه کې ویلي دي چې د افغانستان سوله د کشمیر سره تړلې ده. اوس کدا خبرې چې عمران خان لاړ امریکا ته امتیازات وخت ټول شام سره ترې واده پورې امریکایانو ته ډاډ ورکړ، اوس دا خبره لګرانې شوې ده بیا په کې د کشمیر واچو. نو د دې لپاره موږ ته پکار دي چو واکه ناغه خلک چې په دې مسله پیږي، په سیمه پیږي، په نړیوالو سیاستونو پیږي، هغه خلک په دې مسله کې شامل شي، دا به د افغانستان په ګټه وي چې زه فکر کوم. د دې په ځای چې موږ تیمی یا تنظیمی یا حکومت کې هم یا حکومت کې نه هم، دا شان هیڅ شخصا ما تقابل دغه ندی مونته د افغانستان هغه موجودیت په افغانستان کې سوله زه فکر کوم په افغانستان کې واقعا د سیو نظام چې هغه د خلکو ته قابل د تایید وي او خلک په خوشاله من جوان ټول دغه توقف کړی
تشکر آی سیف داود خب نورانی سیف شنیدین مهمانای محترم ما منتها ما یکان وقت شوخی هم میکنم می در افغانستان امی مسئولیت پذیری نیست یعنی ملامت پیدا نمیشه از او خاطر نورانی سب چطور میشه که شما را ملامت گیر کنیم و چون متخصص حکومت داریستین قسم حکومت را جور میکنم گرد شما جور نکدین قسم جور کدین که بیخی یک قسم است حالا مثلا شورای سال یک گروه شده حالا وزارت دولت شده و مچم دگه شده دگه شده دگه شده آخرا میز گپ معلوم نیست که کی گپ میزنه این هیئتی که نه تعیین شده از این کدام خبر دارین ندارین نورانی سب
یگان نکات انا شوخی نمی کنین هر دفعه می کنین موضوع ما البته که بیرون از دولت هستم داخل نیستم یه یک واقعیت است که باید ما
در داخل می بودین خیلی هیچ قبول نمی کنین از می خواهد یک شانس داریم در بیرون هستین شاید یک ذره قبول کنین
نهاده متوازی ضرورت نمی باشه باید دولت نمانده یک نهاد دولت نمایندگی کنه اگر در پروسه صلح داخل میشه و این نیاز هم است با یک حواظ با یک جدا باشه و ما میمانه دیگه که صحبت کرد ما تیگم باشن قبول میکنم که موضوعاتی که وا مطرح کردن کسان که داخلی پروسه شوان باید آگاه باشن نیه نیه که یک خانوم با نام خانوم داخل کنم خود از پروسه صلح و نیازهای از مملکت و دولت هم باید آمادگی بر این پروسه آینده که در میتینگ آینده که اشتراک میکنه باید هماهنگ باشه و با یک آواز داخل شه و هر افغان مثل که صحبت کردم نیاز به صلح داره و میخواد صلح داشته باشه ما یک صلح پایدار که دستاوردهای ما را از بین نبره اگر میاره تغییرات باشه که به نفع مملکت باشه و با همکاری خود خوب قرار بگیرم تشکر
از شما از اشتراکتان آقای جاوید نورانی تلفونتان هم خراب شد بسیار زیاد تشکر در آینده باز مزاحمت خواهد کردیم حالا وقت جنبندی است اخپلواک صاحب یک دقیقه بر شما یک دقیقه به حاجی صاحب داوود وقت میتیم که جنبندی کنیم بعد از او وقت خبرها میرسه اخپلواک صاحب بسیار خلاص هستی
تشکر نظر صاحب زه مطلق په عقیده یم چې اوس په یو ښه لاره باندې روان یو او د ټولنه مهم داره چې پروسې ته د باور او د اعتماد په سترګه وګورو نور هیوادونه چې خپل اهداف لري باید موږ خپل اهداف تعریف کړو او د هغوی په ګټو کې خپلو ګټو ته ورسیږو دواړه خواوې سیاسیون جمع حکومت او جمع تحریک طالبان له دغې فرصت څخه استفاده وکړي او متاسفانه د دې نه چې که دا فرصت دا زموږ له لاسه لاړ دا ځل به بیا یو بل لسیزه په جنگ کې د داعش یا د بل هر ترنامه لاندې جنګي کړو دغه یو بل فرصت راغلی ده او ټول باید خپل تیرو غلطیانو ته یا کوم مشکلات مو چې لرل یا کومې له فرصتو څخه مو استفاده نه کړی دا یو بل فرصت راغلی ده او مسؤلیت پذیره واوسیږو خصوصا د افغانستان سیاسي قشر جمع د افغانستان د حکومت مسؤلین او د تاریخ طالبان درې واړو ته په یو ډول باندې دغه مسؤول د ملت متوجه ده او په یو ډول باندې باید د سولې لپاره قیامت عمل کړي او قدم مخکې کړي او زه مطمئن یم چې یو نتیجې ته رسیږو
مننه ډاکټر صاحب خپلواک چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته تقریبا یو دقه وخت لرو په دې کې به د شاغلي حاجی سید داود نظر واخلو تاسو مهرباني وکړئ
ما په هم باندې چې موږ باید واقعا لکه څنګه چې وایو چې موږ دا اتلس کال لاسته راوړنې لرو لاسته راوړنې همدا ایجابوي چې موږ باید کافي کادرونه دغه مذاکراتو ته وړاندې کړو هغه په دې معنا چې دغه کادرونه په دغه مسایلو باندې باید دقیق پوه شي که سوله کې د سولې نه وروسته څه پیښیږي څه باید وشي لکه څنګه چې دا ستاسو اورېدونکو سوالونه وکړه او تاسو هم مسله مطرح کړه چې کوم رقم نظام اندغه ټولې پښتنې دي چې باید یو ټیم یو ګروپ په دې شانو باندې مخکې د مخکې نه کار وکړي او کله چې دغه سی او امریکا لا هم په میدان کې ده د دې داغه ورځې نه ډارې کوم چې خدای مکه امریکا یا نړیواله ټولنه هغه یو وی چې ولا که افغانستان سره منګار چوکو زمونږ کار دلته کم ځای نه نشي نو موږ باید دوی ته هم دا تثبیت کړو چې دلته استعدادونه دي دلت ظرفیتونه دي دوی سره د سولې پروګرامونه دي دوی وروسته د سولې نه د افغانستان د بیا جوړولو لپاره دغه څه پروګرام دی نو من دغه ته ډیر قوي ټیم ته ضرورت لرو او ویلای چې دغه ټیم د تنظیمي سمتي ژبني دولتي